اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
د مخام و بجې شوې زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ رادیو دا یو سات خبرونه د مایکروفون ستاسو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. نن د مطبوعاتو د ازادۍ ورځ ده. د مایکروفون ستاسو خبرونه د همدې موضوع په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. دا خبرونه اجمل اند وړاندې کوي چې په څو شېبو کې به ستوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 ځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامداره توګه خراب شوی او ښځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 258 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ و. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 85 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ و او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیز او د اوکراین جګړه مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبي سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این سی آر د بامیان ولایت د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکړی. په افغانستان کې د یو این سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 1440 کورونو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر کلی دی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند جمهوری ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکي به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همداراز د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدراعظمانو سره وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد نن د دزو په یو پیښه کې وژل شوی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې دزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویل چې مشکوک بریدګار د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي. په بیان کې راغلی چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین په دې هیواد کې سخت دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو درنو دوستان او دی مایکروفون ستا سوخ پرونه کی موز اجمل اند هرکلی کوم پا دی خپرونه کی نن دی مدباتو دی ازادی دی ورزی پا مناسبت غگیگو نن پا طول نره کی دی می دریما دی مدباتو یا دی رسانیو دی ازادی پنوم یادی گی رسنۍ چې په دولتونو کې د دولت د څلورمې قوې یا ځواک په توګه ورته یادونه کیږي د یوې ټولنې په رغښت جوړونه او همدارنګه په خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې مهمه ونډه لري. د رسنیو د کارپوهانو په باور باندې د ټولنې وګړي هغه وخت ښه انتخابونه کولای شي او همدارنګه خپل ښه مشران ټاکلی شي او د خپل ژوند لوری په سمه توګه برابرولی شي چې آزاد خپلواک بې پرې او همدارنګه له هر ډول اغېز څخه پاکو معلوماتو ته لاسرسی ولري چې د رسنیو په بڼه باندې وړاندې کیږي. رسنۍ ځینې دودیزې رسنۍ چې له پخوا نه دود وي، تلویزیون، راډیو، ورځپاڼې، اخبارونه، مجلې، دا دي، خو په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ او د دې جملې نه په افغانستان په شمول په نړۍ کې ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا هم خپل اغېز ډېر زیات پراخ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ګڼ نور داسې پلاتفورمونه یا داسې چارچوبونه شته دی چې په هغې کې خلک معلومات شریکوي، له یو بل سره له حالاتو نه خبریږي او همدارنګه نظریات شریکوي. دا هم د رسنیو یوه بڼه ده. نړۍ هر کال د می درېیمه په دې خاطر باندې لمانځي څو د دولتونو، حکومتونو، زورواکو، عوامو خلکو پام دې ته راواړئ چې رسنۍ دي، مطبوعات دي آزاد اوسي. دا آزادي چې په ټولو هیوادونو کې په قوانینو باندې تعریف شوې ده یو ډول داسې آزادي ده چې خلک وتوانېږي تر څو د حالاتو په اړه، د خپلو واکمنو په اړه، د خپل وضعیت په اړه، د خپلو شرایطو په اړه واقعیتونه بیان کړي چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، چارواکي یا حکومتولۍ څنګه دي او همدارنګه هغه خلک چې په دوی باندې حاکم دي د هغوی له چارو نه څومره راضي دي، څومره راضي نه دي، په کومو برخو کې مخالفت ورسره لري او هغه ټولنې چې په ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ولاړې د رسنیو دا ډول ازادي مرسته کوي چې کار اهلی کار ته وسپارل شي. دا ډول ازادي مرسته کوي چې په هغه چارواکو باندې چې خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي فشار راشي. د رسنیو ازادي کومک کوي له خلکو سره چې خلک صحیح او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې تاسو د رسنیو ازادي څنګه ارزوئ؟ آیا تاسو کولای شئ چې هر څه هغه سې چې دي ووایئ؟ آیا کولای شئ د انتقاد غږ پورته کړئ؟ آیا چارواکي ځواب ویونکي دي د خلکو انتقادونو ته؟ او آیا هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره نشرات کوي هغه خو د چارواکو یا د واکمنو تر فشار لاندې نه دي؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظر په آزاده توګه څرګند کړئ په رسنیو کې. له تاسو نه به اورو، له هغې نه مخکې راسره د رسنیو د برخې یو فعال او همدارنګه په دې برخه کې چې کار یې کړی دی عبدالجبار بهیر را سره دی. بهیر صاحب، ستړی مشي، راځه له دې نه به یې پیل کړو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی نسبتا د جمهوریت دورې ته.
لومړی قدرمنان تاسو ټول اوریدونکو ته او ټولو هیوادوالو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د مطبوعاتو نړیواله ورځې په مناسبت ورته د همدې کورنۍ غړو او فعالینو ته مبارکي وایم. په دې کې شک نشته چې افغانستان د یوې لسیزو جګړو نه وروسته او بیا وروسته د هغې نه یو نیم کال یا د هغې نه لږ زیات د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته د جګړې نه نوی راوتی دی. رسنۍ په افغانستان کې فعال دي، خو طبعا هغه هیواد چې جنګونه ځپلی وي په هلته غږ به په ټول وضاحت باندې یا په ټول صراحت باندې تو کونش کولای چاته وړاندې کی. وجه لاملونه به زیات دي، خو یو لامل داري چې هلته شکونه موجود وي، هلته د نظام تهدید خلق تلقی کوي چې ګواکې رسنۍ زموږ په ضد باندې کېدای شي د نظام وننګوي او زموږ نظام ته خطر وي. خو بیا هم وینو چې په افغانستان کې تر ډیره پورې چې توقع کېدله چې اسلامي امارت به د نویو مکلنو په سیر باندې مطبوعاتو ته اجازه ورنه کړي، مطبوعات به سانسور کړي، آزاد خبریالان او آزاد رسنۍ ته به په دغه شکل چې اوس مو وینو یا اورو یا ګورو اجازه نه ورته. تر اوسه پورې ښځینه په رسنیو کې څرګندېږي، د هغوی په وړاندې باندې کوم فشار نشته دی او شنندان په رسنیو کې نظام کړنې او د نظام ویناوې او د نظام موقفونه نقد کوي او ستایي هم. خو یو شی چې اسلامي امارت توپیر لري د جمهوریت نه، هغه دا دی چې اسلامي امارت د راتګ سره سم اسلامي نظام اعلان کړ. په اسلامي نظام کې دوی خپل د بعض موضوعات په رابطه باندې تعریف لري او هغه اسلام په اصول باندې ولاړ دي، هغه چاته اجازه نه ورکوي چې په هغه باندې یا انتقاد وکوي یا هم هغه وننګوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته رسنۍ ازادۍ ته احترام نه کوي، دا په دې معنا ده چې هر نظام خپل تعریف لري. جمهوریت په وخت کې د رسنۍ
ښاغلی بهیر، تاسو د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز مسؤل یې، مثلا که ته د یو چارواکي په اړه باندې خبرې وکړي، او چارواکي خو د اسلام یو نماد نه دی، خو یو وزیر دی، یو رئیس دی چې خپل کار په سمه توګه نه کوي، یا ته د نظام په جوړښت کې یو پیشنهاد یا وړاندیز لري، نو د جمهوریت کې خو توپیر دا و چې په جمهوریت کې هم ولې نه التم ژورنالستان نیول کېدل، ژورنالستانو باندې فشار و، په ځینو برخو کې جمهوریت هم ځینې خبرې ښې نه ګڼلې، خو هغه داسې و که ته د نظام باندې افترا کوي، دروغ وایي، یا مثلا ته بې بنسټه معلومات ورکوي. وس خو کته په یو چارواکی باندې هم انتقاد وکي، مخته چې کڅوک ټلیفون مو کی زای طالبان په سیورزی ورته چې ولې دی ازادي رادیو ته ټلیفون کړی او د شینه د شکایت کړی، او څه فکر کوي دا په کوم اسلامي قانون یا اصول لمخې سم راځي؟
خدا چې کده شي په پردل هاز باندې یا په ځینې سیمو کې پکې شي، خو د چې په کابل کې اوسېږم او یاده چې د اسلامي امارت په چارواکو باندې انتقاد کیږي، په خاله رسنۍ کې تر ډیره پورې په تلویزیونونو کې په زیات موضوعات باندې هم انتقاد کیږي. عموما موضوعات معلوم دي، د ښځو په مسله کې ډېر انتقاد کیږي، د نظام د جوړونې او د قانون مندۍ په برخه کې ډېر انتقاد کیږي، او بالاخره د حقوقو د غوښتنې انتقاد تر ډېره پورې امارت متوجه دی. په دا درې څلورو پنځو لویو موضوعاتو کې اسلامي امارت دوه موقف لري، د دوو دریځونو سره موږ مخ کیږو. یو دا دی چې هغه موقف دی چې شخصي حق دی، خو اسلامي امارت ورته وایي چې ما ته به وخت راکوي، په دې کې به زما سره بحث زه د بحث اجازه لږ تر لږه چاته نه ورکوم. وجه دا نه ده چې زه د حق تسلبوم، وجه دا ده چې زه نوی راغلی یم، حاکمیت ته نوی رسېدلی یم، زه په دې برخه کې د هیوادوالو دپاره هغه حقوق چې دوی حقوق دي هغې ته ورکوم. نو دې ته یو نوی انتظار ویل کېدای شي، او یا دا چې موږ ورته انتظار ووایو، او یا موږ ورو چې اسلامي امارت په دې برخه کې کوي. یو برخه دا ده چې فساد دلتا د جمهوریت په نسبت باندې کم دی، په فساد باندې انتقاد کیږي، دلتا شخصي تصرفات کی په هغه باندې انتقاد کیږي. زه فکر کوم تر دې پورې موږ په دې برخه کې غږ پورته کړی دی، او دا سمو تر اوسه نه دی لیدل چې څوک دی د چا شخصي، یو د چا شخصي حریم جرحتول دی، او د چا شخصي حریم ننګول دی، او یو د چا شخصي تصرف انتقاد کول دی. موږ ګورو چې دلتا خلک خپل غږ پورته کوي، او د چا ظلم نشي برداشت کولای، په یو چا که نظام هم ونیسي د هغه پر اساس باندې خلک غږ پورته کوي او وایي چې دا کڅتانی ولای د سم کار.
خاغله به د طالبانو د حکومت مشرتابل خپل غوړ او نور خلکو نه وایي چې په نظام باندې انتقاد مکووي، نیوکه مکووي، او که تاسو نیوکه لري هغه په پټه باندې شریکی کوي. زه لدغه اصل سره غواړم چې تاسو سره وایم چې دوی څنګه د رسنیو پاړه باندې، یا د رسنیو د چپ کولو پاړه، یا د رسنیو د ازادۍ مسله له دین سره تړي، یا له مذهب سره تړي، یا له اسلامي ارزښتونو سره تړي. نظام یا حکومت چې دی هغه خلکو ته ځواب ویونکی دی او باید ځواب ویونکی اوسي. همدارنګه د افغانستان ګڼې رسنیو ته دوی خپل اصول ورکړي دي، خپل هغه لارې ورکړي په کوم موضوعاتو بحث کولی شي، په کومو نه شي کولی. موږ لیدلی دي چې خبریالان بندي کړي دي، موږ لیدلی چې له تلویزیون له روانې خپرونې نه کس بیولی دی، ورته یې ویل دي چې ته ولې داسې خبرې کوي. نو یعنی تاسو له پخواني جمهوریت سره خو به نه پرتله کوو، راځي چې له مقایسې نه تیر شو. لکه اوس یو سړی په مشکل کې دی، په ستونزه کې دی، کولی شي په افغانستان کې خپل غږ پورته کړي؟
یو اصول دی چې نظامونه تر ډېره پورې د خپل واکداري او د خپلې واکمنۍ په برخه کې د خلکو سره شریکوي، د هغې نه غوښتنه کوي، څوک یې صریح کوي او څوک یې هم تر یو ځایه پورې پټې کوي، خو غوښتنه لري. دا یو بحث دی، په دې شک نشته چې اسلامي امارت د خپل لیدلوري او د اسلامي لیدلوري په اساس باندې د خلکو نه غوښتنه کړې دي. رښتیا هم رسنیو نه به غوښتنې درلودلې او رسنیو ته به خپل اصول وړاندې کړي وي. دا بحث چې اوس ډېر مطرح کېږي چې اسلامي امارت چارواکي او یا مشران تل ټینګار کوي چې انتقاد وکوي خو پټې وکوي، دا زه تر ډېره پورې فکر کوم چې څوک نه ورسره مني. د شخصي حریم په احترام باندې د هر چا غږ پورته کول دا د هغه یو حق دی، او د موږ په اسلامي دین کې هم انتقاد کول او یا یو چاته سم لار ښودل یا یو څوک د ظلم نه رانیول دا په پټه نه دي شوي، دا ډېر واضح ویل شوي دي. او فکر کوم چې په دې برخه کې به یو سوی تفاهم وي، اسلامي امارت به هغه برخه غوښتي وي چې په پټه باندې ووایي چې په هغه کې د یو چا، یو چارواکي، یو وزیر، یو بل چارواکي شخصي حریم ته صدمه رسېږي. اما دا چې غږ د ټولنې د اصلاح لپاره پورته کړي او یا هم غږ د نظام د اصلاح لپاره پورته کړي او یا هم غږ د خپل حق د غوښتنې په برخه کې پورته کړي، په دې برخه کې به اسلامي امارت هم نه غوښتنه ولري او نه هم دا د اسلامي اصل سره ډېر تړاو لري چې موږ د یو چا غږ داسې پټ کړو چې هلته د ظلم په مقابل کې غږ پورته نه شي، هلته د چا د یو حق د تلفي په برخه کې د حق د غوښتنې غږ پورته نه شي.
ښاغلی بهیر، راځه یو بلې مسلې ته ګوره. د رسنیو لپاره تاسو هلته یو څېړنیز یا د رسنیز مرکز مسؤول یې، د رسنیو لپاره د رسنیو د سرغړاویو کمیسیون وو پخه او د طالبانو حکومت هم بیرته دغه کمیسون فعال کړی، خو تر اوسه پورې موږ د ژورنالستانو د یوې قضیې شاهدان هم نه یو چې دغه کمیسون څېړلی. عموما د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره دغه مسایلو ته رسیدګي کوي، خبریالان یا هغه خلک چې فعالان دي هغه نیسي، وړي، بندیانوي پرته له کوم تور نه، حتی تر څو ورځو پورې معلومات هم نه ورکوي چې سړی نیولې یا له دوی سره دی، وروسته تر اخره پورې نه تاییدوي، بیا څو ورځې وروسته تن تضمینونه او ژمنې واخلي او راخوشي کی. نو څه فکر کوي دا ډول برخورد، یعنی که رسنیو سره د قوانینو په برخه کې ستونزه ولې د رسنیو د تخطیو کمیسون شته؟ د طالبانو حکومت خپل ویاندویان لري، یعنی د مطبوعاتو خپل ادارې لري، ولې دا خلک له رسنیو سره نه یې مخ چې د استخباراتو مامورین یا مثلا نظامیان له رسنیو سره مخ؟
زموږ په هیواد کې زه چون د یوه افغان په صفت باندې نه غواړم چې د نظام د دریس په اساس باندې تاسو سره بحث وکړم. زه چې تر څه ګورم او یا مې لیدلی دي اورو، تاسو هم اورېدلی دي، موږ دوه قسمه تخطۍ لرو. اسلامي امارت په مجموع کې د قانون ستونزه لري، موږ لا تر اوسه پورې د اساسي قانون په نشتون کې ډېرې ستونزې لرو. د رسنیو قانون هم کله تایید شي او کله هم بیرته تصحیح شي، لا تر اوسه پورې د رسنیو په برخه کې یوازې لوایح مختزي، خو تورې چې زه معلومات لرم هغه دا چې د رسنیو قانون لا هم په خپل ځای باندې شته دی، د لږ تعدیل په اساس باندې چې د رسنیو سره په مجلسونو کې شریک شوی دی. هغه کسان چې د نظام د اساسات ننګونې ته لاس اچوي هغوی د استخباراتو ته خوانیول شوي دي، دا کې سیاسي فعالان دي یا مدني فعالان دي. په بعض ولایتونو کې د ما اشاره ورته وکوله، د ښځو مسایل یې په هغه شکل چې حکومت یې نه غواړي دوی بیا هم هغې ته کار کوي چې دا یو قسم تمرد دی نوموي، او هغوی غواړي چې راوی غواړي او د هغوی سره بحث وکوي او د هغوی د دینه یا منې کوي یا هم ورته خپل اساسات وښيي. یو هغه تخطۍ ده چې د مطبوعاتو برخه کې شوې ده، د مطبوعاتو د تخطۍ کمیسیون بیرته فعال شوی دی. زما د معلوماتو له مخې نه په هغې کې حکومتي چارواکي هم شته دي، عام خبریالان هم شته دي، او په هغې کې د خبریالان د بنسټونو استازي هم وجود لري، حقوقي څېړونکي هم وجود لري. هلته تخطۍ څېړل کېږي. اوس راځو دې ته چې آیا مطبوعاتي تخطۍ موږ د اسلامي امارت په نظام کې مطبوعاتو کورنۍ او یا هم د مطبوعاتو فعالینو رسنیو درکړی ده که نه ده درکړی. موږ یو تخته ترسنې تخته وای او بل ته هغه تخته وای چې هغه د نظام د برخه د چیلنج تخته ده. هغه برخه ته اسلامي امارات رسنی ده تخته نه وای، نو ځکه خو استخبارات مداخله کوي او هغه راغوري ده که په تلویزیونی برنامه کې په هغه بحث وشي، ده که په خواله رسنې کې په دې باندې بحث وشي، هغه خلک راغوښتي دي او د هغه سره خاصنه ګرویګنې کړي دي.
ښاغلی بهیر دغه په واضح نه ده چې څه شی دوی دي نظام تخریب بولی او چشه پرزای باندې انتقاد بولی. تاسو مخکې ویل چې د قانون تششته ده، مثلا هر نظام انتقاد کیدلی شي چې بالاخره د نظام پرزت تمام شي. د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر هغه کسان چې د جمهوریت دیارو ته نږدې کار کوو، مطبوعاتیان و، هغه چې به په جمهوریت باندې د انتقاد خبره راغله نو دوی به ویل چې نظام تخریبیږي. یعنی دا ستونزه په نړۍ کې له ټولو نظامونو سره موجوده ده په یو ډول باندې. دغه وضاحت باید وي په قوانینو کې چې څه شی بلوا ته هڅول دي او څه شی پر ځای انتقاد دی. په هر صورت باندې واوریدونکي را سره دی، له ده به م واورو، بهیر صاحب موته به م خپلو خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ. ښه، د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. ښاغلی بهیر، په افغانستان کې رسنیو په تیرو څو کلونو کې ډیره زیاته وده وکړله، ډیر مطبوعات رامنځته شوه، ټلویزیونونه، راډیوګانې، اخبارونه او ډیر نوي نوي شیان مخې ته راغلل. د رسنیو په اړه په مجموع کې یو کمپاین وچلول شو، هغې کې خپله د طالبانو ډله هم وه، د طالبانو مخالفان هم وه. په ما مخکې درته ویل چې په جمهوریت کې به دې هم انتقاد وکړه، هغوی به ویل چې دا رسنۍ پلاني پورې تړلي او هغه دې پورې تړلي. په مجموعي توګه په افغانستان کې د عوامو لپاره یا د عامو خلکو لپاره رسنۍ په یو او بل نوم باندې یادې شوې، په داسې حال کې چې ټولې رسنۍ هغه د کوم حد او چارچوب پورې چې دي خپل ازادي لري، خپل بېطرفي ساتي. مثلا دا غربي رسنۍ دي او دا پاکستاني رسنۍ دي او دا فلانۍ رسنۍ دي، دغه ستونزه څنګه ده؟ یعنی رسنۍ د تاسو فکر باندې د ټولنې لپاره څومره مهمې دي، څومره رول لري؟
د دې شک نشته چې رسنۍ خو یا مطبوعات یا د بیان ازادي په یو ټولنه کې په واقعیت یا په واقعي معنا باندې خپل رسالت ادا کړي، د هغې ټولنې د اصلاح لپاره او د ولس د غږ د رسونې لپاره او بالاخره په مجموع کې د نظام د کنټرول لپاره یو اساسي وسیله ده چې نن فعاله ده او نن پیژندل کېږي. او فکر کوم چې په تاریخي لحاظ باندې، حتی په اسلامي لحاظ باندې، د غږ پورته کول او د ظالم په مقابل کې او یا هم د هغه چا په مقابل کې چې ستا په حق باندې سترګې پټوي، د هغې په مقابل کې ودرېدل او یا خپل حق وختل، دا یو اصل دی او تر ډېره پورې دا دنده اوس رسنۍ مخته وړي. خو افغانستان متاسفانه دې شک نشته چې افغانستان څلوېښت کاله د جنګونو قرباني و. څلوېښت کاله په افغانستان کې موږ څلور لسیزې ولیدل چې مختلف افکار راغلي و، هر فکره او هر ډله تر یو چا پورې تړلې و. نو طبیعي ده چې موږ دلته خپل ملي لیدلوری د وطن خپلواکي، د وطن د پرمختګ، متوازن پرمختګ لار رانه غلطه شوې وای او یا رانه ورکېدله. په دې مابین کې هر چا به چې هر څوک به چې حاکم و، هغه حاکم به کوښښولی شي د خپل فکر دپاره، د خپل لیدلوري دپاره کار وکوي، په خلکو باندې او یا په ولس باندې خپل افکار په زور وتپي او یا هم مجبور چې هغوی د ملاتړ په اساس باندې خبرې وکړي. خو تر ډېره پورې ملي رسنۍ که موږ
یو اوریدونکی لرو، دا به راخلو په دې باندې وروسته بحث کوو چې رسنۍ څنګه کېدلی شي بې پرې واوسي او واکمن د دې په ځای چې رسنۍ تورنې کې څنګه کېدلی شي چې یعنی رسنۍ زیاتې کې تر څو هر سړي غږ واورېدل شي په ټولنه کې. یو اوریدونکی لرو، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بلې، زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو میلمه بهیر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشي، مهرباني وکړئ تاسو نه یاورو. په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د پخوا په مقایسه څومره کېدلی شي چې خلک غږ پورته کړي او خلک خپل نظر له رسنیو سره شریک کړي او خپل ستونزې یا خپل نیوکې چې لري هغه بیان کړي؟
په ډیرو غټو مسایلو به نه سره ځکه خو زه غواړم چې اول د رسنۍ په باره کې د ازادۍ د بیان یا د مطبوعاتو نړیواله ورځ تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او هغه چاته چې په دغه عرصه کې خدمت کړی دا اوله تر اخره واغو ته مبارکي وایم، او هغه چاته مبارکي وایم چې د ازادۍ د بیان دفاع کړی. خبره داسې ده ان صاحب چې یو ژغ پورته کول دي، یو ژغ اورېدل دي. ژغ پورته کول د هر سړي اساسي حق دی چې د خپل پردن وشي او سړی وژی دی، او دی امارت ته پیشنهاد کوي چې وروره زه وژیم معلول یم، او دغه معاش چې ته ماته راکوې دا ماته کفایت نه کوي. نو دا ژغ پورته کول دا انتقاد سالم دی، سالم انتقاد چې دی دا د اسلامي اصولو سره هم برابر دی، او انشاءالله تعالی د امارت د اسلامي امارت اصول سره هم برابر کار دی. اوس پرځر متقاعدین دي، معلمین دي، هغه وایي زما معاش ولې پر وخت نه راکول کیږي، پرځر ما څلوېښت کاله خدمت کړی. نو دا به دوی باید دې ته د انتقاد په سترګه ونه ګوري. اوس پرځر زه وایم زه یو معلول یم، زه درې زره معاش لرم یا څلور زره معاش لرم، اما یو قاضي صاحب اتیا زره معاش لري، نوي زره معاش لري. نو دا انتقاد چې دی دا سالم انتقاد دی، دا زما حق دی. او بل خبره دا ده یو هغه انتقادونه دي چې خلک و بلواته اسي، خلک د دې نظام پر ضد راپورته کوي، خلک د توپک چل شي، د مرمۍ او د باروت چل شي په نامه د مدني فعال یا شاشي فعال، دا د اسلام هم نه غواړي او دین د نظام هم نه غواړي. بل خبره دا ده انصاف هر سړی چې په اداره کې د یو نظام خدمت کوي، کې سخنګوی دی، کې طرفدار دی، هغه مجبور مکلف دی چې په دغه اداره کې د نظام خدمت کوي، د دې نظام معاش خوري، هغه مجبور دی چې کسل انتقادونه پر کیږي هغه باید د دې نظام دفاع وکړي. رابسو رسنیو ته، رسنۍ هغه کشر دی انصاف چې دا یو زموږ یو ملي سرمایه ده، اصلا دا د نړۍ د انسانانو تر مابین د حکومتو او د ملت تر مابین د ملتونو تر مابین یو پل دی. رسنۍ زموږ ملي سرمایه ده، او دا مظلوم قشر دی، دا بې طرفه قشر دی، و دې ته باید خدمت وشي، او اسلامي امارت هم د دوی سره باید دا دې ته یو قانون باید جوړ شي، د دوی سره په امانګۍ د دوی راپورونه باید سمسور نه شي، که منفي دي که مثبت دي، و دوی ته په ښه سترګه وکتل شي. او هغه اوناشیه قشر چې بیا کاره دی نن اکثری رسنۍ د اقتصادي مشکلاتو د وجه تړل شوي دي، و هغه ته که چیرې اجازه د کار ورکول کیږي، خو ور دي کې ډېره ښه خبره، که اجازه د کار نه ورکول کیږي دوی باید تقویه شي، د دوی معاش باید خپل پر کورونو ورکول شي.
مننه، مننه. خدا ده چې آزادو رسنیو ته د کار اجازه ورکړل شي. پښتون صاحب مننه، واقعا تاسو د رسنیو رول او ونډه ډیر ښه تشریح کړله، موږ درنه مننه کوو. زه یو بل اوریدونکي ته ورزم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه، جوړ په خیر، ماشام په خیر. اجمل ان صاحب نبی الله
زابلای صاحب، ستړی مشي له تاسو نه به واورو. د موږ بحث نن د رسنیو د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی. ها، دا اوریدونکو ټلیفون قطع شو. ښاغلی بهیر، مونږه دلته په فیسبوک باندې همدغه پوښتنه له خپلو اوریدونکو نه کړې ده، ګڼو خلکو موږ ته پیغامونه راستولې دي، ځینو خو رسنۍ ملامته کړې دي، ځینو چارواکي ملامته کړې دي. یو اوریدونکي پیغام جالب دی، دی وایي چې دما نوم الطاف احمد دی، فعلاً روسیه کې اوسېږم. دی وی آن زل دی زیم د خبرو او پروال می د معلوماتو د شریکولو ازادي نه لرم، ځکه چې کدل ته خل خلاص کړم دوی حل ته زما کورنۍ ته جنجال پیخوي. په ټوله کې رسنۍ ازادي زما په ان فقط هغه څوک لري چې ځان او کورنۍ ټول په بهر کې. آیا هم داسې واقعیت دی؟ یو بل اوریدونکی هم شته، د خبرې بم راواخلو، بیا به زاو ته بهیر صاحب خبرې وکړو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ تاسو غږ پرېږي. نو بهیر صاحب، زیاتره خلکان له هیواد نه بهر هم د پرونه تاسو پام شوی په سوشل میډیا کې دا بحث ډیر تود و، د طالبانو ډیر نږدې دوه پلویان و، مثلا د کورنیو چارو د وزارت و پوهنه ویان سید خوستی ان په بهر کې خپلو مخالفانو ته ګواښ کړی و، په اصطلاح خپل پلویان یې هڅولي و چې د دوی مخالفان دي په چاقو وهي، یا مثلا ډیر د تاوتریخوالي نه ډک پیغامونه و. ځینې نور طالب پلو هم داسې شیان خودلی ونه یو سړی چې د هواد نه بهر په څو میلی کې یو کس تهدیدولی شي، دننه په افغانستان کې تاسو ته فکر کوئ چې هلته به د تهدید کچه څومره لوړه یا هغوی چې په اصطلاح غواړي له رسنیو نه د خپل غږ د پورته کولو لپاره کار واخلي؟
ما فکر کوم چې افغاني ټولنه مطالبات ولرو چې افغاني ټولنه خصوصا هغه څوک چې د جنگ سره راستر شوی وي او هلته تر پیانې زیاتې پال شوی وي هغه به تر یو ځای د خشونت ذهنیت لري، خو نظام من حیث نظام د چې څومره ګورم او یا اورم نظام په هیڅ کله د خشونت طرفدار نه دی. یو دا چې یو چاته شخصي کوم صدمه رسېدلی وي یا د ورور چې وایي چې زه په مسکو کې نشم کولی غږ پورته کړم، خو زه په کابل کې مثال نه لرم چې دلته د کابل کې په تلویزیونونه چې موږ ګورو په نظام باندې انتقاد کېږي او خلک خپل غږ پورته کوي، په رادیوګانو کې خلک شکایت نه کوي، څوک تهدید شوی نه وي او نه تهدیدېدای شي په دې باندې، ځکه چې د هر چا جرم او یا د هر چا وینا خپله د شخصیت دي که وینا وکوي ځواب به وایي، که جرم وکوي د هغې سزا به دی خپله ګوري. او دا یو اصل هم دی په دین کې هم په اسلامي نظام کې هم، فکر نه کوم چې اسلامي امارت دی دومره تر پولو واوړي چې یو څوک دې بل چا په جرم باندې راونیسي. د خوستي صاحب وینا هم تر ډېره پورې په خواله رسنیو کې وشار به شوله، د ډېر خلکو د لخوا وغندل شوله، تر دې اندازې چې فکر کوم تاسو به کتلي چې د خپل اکاونټ نه خپل ټویټ بیرته ډیلیټ کړی دی. دا په دې معنی چې هغه یو شخصي احساساتي وینا وه د وکوله او د شخصي نمایندګي ده، په هیڅ صورت باندې نه د وزارت داخلي او نه هم د نظام نمایندګي کولی شي. زه څوره معلومات لرم، نږدې ملګرو د سعید خوستي صاحب سره په دې باندې اوږده بحثونه کړي دي چې دا وینا ستا د اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې ده، ته څنګه یو سړی ګواښي چې هغوی نظام ننګوي؟ څوک چې نظام ننګوي، نظام خپل خلق لري، هغوی باید ننګونې برخه کې د هغو نه پوښتنه وکوي. هغه قضایي برخه لري، امنیتي برخه لري، استخباراتي برخه لري، چاته اجازه نشته چې په ټولنه کې تشدد ته لار خلاصه کړي. په ټولنه کې څوک په شخصي لحاظ باندې بغیر د کوم مبرر نه او بغیر د نه چې د مخامخ تهدید متوجي وي هغه وګواښي. زه به تدې دا لازم چې متاسفانه ما مخکې مو ویل چې موږ د جنگي حالت نه راوتیو، په جنگي حالت کې ګواښنه شوې دي. فکر کوم چې په همدې خواله رسنیو کې خلک هم شخصي انګیرنه او شخصي نظرونه وړاندې کوي دواړه طرفونه ته. هغه څوک چې بیرون د افغانستان دی حتی تر دې پورې وایي چې که زه بیا وخت ورسم زه به دا وکړم او زه به وکړم، دا شخصي او احساساتي تر ډېره ماته ښکاریږي. د ورسمي دریض پلوي یا د ورسمي دریض سرګندوی نشت کولای. په دې شک نشته چې په افغانستان کې هغه توقع چې موږ درلودله چې کومه چې په مخکې دې ته اشاره وکوله چې په جمهوریت کې د جمهوریت خپل تعبیر و د بیان د ازادۍ نه، د اسلامي امارت د بیان د ازادۍ نه ډېر
دغه تعبیر بهر صاحب واضح نه دی چې دوی تعبیر څه شه دی. دوی مثلا
دوی تعبیر ډیر واضح دی، هغه وایي چې اسلامي اساسات ته بسوک
اسلامي اساسات ته د ما یادېږي چې د جمهوریت په وخت کې یو کس و چې ژورنالیست و، قران شریف لیکلی و او عربي د خپل د قران شریف اصلي متن ورسره نه و، یوازې فارسی خبر کړي و. تقریبا اته کاله هغه سړی په پولیچرخي زندان کې و، یا یو بل سړی و د بامیانو چې په مقدساتو ته په توهین باندې تورن نو خو یعنی بل اخره په هغه نظام کې اسلامي مقدساتو ته چا توهین نشو کولای، په دې نظام کې نشي کولای. افغانستان کې حتی که هیڅ نظام هم ونه وسی څوک اسلام ته توهین نشي کولای، ځکه چې ټول خلک مسلمانان دي. اول ته هیڅوک نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي چې دوی خو کله چې مهرباني وکړي یو اوریدونکي ته به ورشو بیرته زه تاسو ته راځم، تاسو ته د خبرو موقع در کوم چې په همدغه موضوع باندې وغږیږي چې څنګه کولای شو اسلامي ارزښتونه او همدارنګه په حکومت او نظام باندې انتقادونه له یو بله جلا کړو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړي خبرې وکړي که دماغه ګوري.
غږ مو راځي. السلام علیکم. خیر مخیر،
مهرباني وکړئ غږ مو اورو.
مشفق مقابل نه مې درته
مشفق صاحب ستړی مشي، موږ د بیان د ازادۍ او بخې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې غږیږو. دا مهال په افغانستان کې د تاسو فکر باندې وضعیت څنګه دی؟ د مطبوعاتو د ازادۍ خلک کولی شي د انتقادونه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې شریکې کړي؟
ډیره مننه. د پخا پرتله کې وګورو په اوس وخت کې د مطبوعاتو ازادي همدارنګه د بیان ازادي زیاته شوې ده. هر څوک کولی شي خپل حق وغواړي یا له هر چا څخه. یعنی که موږ مخکې وګورو د مخکې په پرتله باندې اوس د بیان ازادي زیاته شوې همدارنګه د بیان ازادي
څنګه آزاده شوې. لکه مثلا ته کولی شي چې هر خبره پخوا دې نه شو کولی اوس کولی شي.
بالکل پخوا د یو چا په ضد باندې نه شو غږېدی.
نو دا اوس چې په زندانونو کې لسګونه ژورنالیستان پراته دي چې په فیسبوک کې دغسې خبره کړې او په ټویټر کې دغسې لیکلي دي، د دوی په اړه باندې ته څه وایې؟ ته د کوم معلوماتو په بنسټ دا خبره کوي چې د بیان ازادي د پخوا په مقایسه زیاته شوې؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د می میاشتې د درېیمې نیټې په اړه باندې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي کچه 4.5% زیاته شوې ده په تیر یو کال کې. د تاسو معلومات څنګه دي؟ یعنی په کوم بنسټ دا وایي چې خلک ډیر کولای شي چې د بیان ازادي ولري؟
زه فکر نه کوم که د نظام مخالفت وي نو کېدای شي. خو
د نظام مخالفت مثلا کته په یو مهرباني مال د نظام مخالفت لکه یو وزیر د خپل کار په سمه توګه نه کوي، کته په انتقاد وکړي چې دا وزیر چې دی دا صحیح کار نه کوي، یا په یو ځای کې یو سړی داسې په کار دی چې هغه باید انجینر وي، ډاکټر وي، او په هغه ځای کې یو مولوی صاحب مقرر وي او ته ووایې چې دا مولوی صاحب چې دی دا په دغه کار باندې نه پوهیږي، دې ته ته اوس د نظام مخالفت شو که نه دا صحیح انتقاد شو پر ځای؟
نه ګوره، د ما درته ویل چې د بیان ازادۍ کې څوک فکر نه کوم چې نیول شوی وي. خو که د نظام مخالفت وي
د دې اوریدونکي ټلیفون خطي شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د می د میاشتې د درېیمې نیټې د مطبوعاتو د ازادۍ او نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې د طالبانو د حکومت د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یادونه کړې ده. دوی وایي 4.5% تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي. له بهیر صاحب سره وروسته بحث ته دوام ورکوو، خو په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو. دا رپورټ راخلو.
که خبرونه وي او یا هم خبری خپرونې، راپورونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټولې خپرونې سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ورباندې تحمیلوي. په افغانستان کې یوه بله خبریاله هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخبارات
طالبانو استخباراتو په رسنیو کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین یې رسنیو لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هره ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګه کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکوونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو ډول فشار ده په رسنۍ باندې.
د پښواک خبری آژانس مسؤول دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاری موارد وقتی که پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکه مرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپل اداري لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي. خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسانه‌ها. طالبان لخوا پر رسانه ډیر محدودیتونه لګول شوی دي او دا محدودیتونه د رسانه قانون او اطلاعات ته د لاسرسي حق له قانون سره په ټکر کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز پر رسانه یو د بندیزونو لزیاتواله او د خبریالانو فعالیت له عمل اندیښمن دي.
خبرنگاران نگران است.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه ها در تمام عرصه ها بحث های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسانه په ټولو برخو کې د خبرو و راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي. خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعات شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بېطرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
دیدګاه کې یک چیزی را میگن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي یې د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
دوستانو که تاسو د موضوع په اړه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده وایا تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې خپلې هغه خبرې چې واقعیت دی او په زړه کې مو دي له رسنیو سره په ډاډه زړه شریکې کړئ. په دې اړه باندې راسره خپل نظرونه شریکوئ. کولی شئ چې د موږ د سټوډیو د واټساپ په شمیره باندې زنګ ووهئ. شمیره درته وروسته وایم خو تر هغې مخکې یوه اورېدونکي ته ورځو له د به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ.
السلام علیکم انسه محترم.
وعلیکم السلام ستړی مې مهرباني وکي لا تاسو اور
مننه خوشاله وشي کې مېلم صاحب ته سلامونه وایم بلکې ټول اوریدونکو ته محترمه دا نړیواله مدوات ورځ خو ته ټول خبرنګارانو ته مبارکي وایم. دل پر مبارکي وایم چې تاسو وقته افغانستان لپاره یعنی کبیرون کې مې استی تاسو دې زحمت تر کړی تقریبا د مظلومه کم غاګم رسوله ده. البته محمد نبی احمدی بغلان مې تماس نیول محترمه.
مهرباني وکړئ احمد صاحب څنګه د تاسو نظر د دغه ورځې په اړه او په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د اوسني وضعیت په اړه باندې څه دی؟
مننه. البته دا چیرې وختو کې به دغه درته وایم ان صاحب وګوره یعنې دا مطبوعات وګوره چې یا خبر رسانی دا یو درنده وظیفه ده یعنې تقریبا سپیشلي وظیفه ده. یعنې په دې معنا چې یو جی کې مشکل پیدا کیږي او مملکت کې ستونزې هغه خبرنگار ورځي هغه ستونزې په دقیقه توګه باندې تقریبا هغه سیړي بیا هغه ته ورکوي چې خلک ته خبر شي حکومت ته خبر شي هغه چارواکي ته خبر شي. نو بدبختي ده چې ان صاحب د موږ تاسو دغه تیرو جمهوریت کې یعنې ډېر خلک یعنې رسنیو کې وو یعنې داسې سپیشلي خلک هم وو داسې خلک وو چې یعنې هغه خبر افغانستان افغانستان حکومت بنے چارواکی بنے انتخاب کی ساری انتخاب خلق
خدا خو یوازې د رسنیو په برخه کې دا ستونزه نه لري. په ټولو ټولنو کې د
د هر مسلک په خلکو کې مثلا ځینې خلک خپل مسلکونو ته ژمنې کېدای شي. یو معلم ډیر په خلوص سره غواړي سهار لاړ شي خپلو شاګردانو ته درس وایي، یو بل معلم چې هغومره خلوص نه کوي، کېدای شي یو مولوی صاحب چې واز او نصیحت داسې کوي چې په هغې کې د وطن او د خلکو ګټې نغښتي. کېدلی شي دا ممکنه ده چې حتی یو دیني عالم داسې واز او خبرې وکړي چې کېدلی شي چې ټولنه ناسمې خواته بوځي. نو دا خو سمه ده چې په رسنیو کې به ستونزې وي، خو رسنۍ عموما مثلا په نظامونو او ټولنو کې د چارواکو او واکمنو له فشار سره مخ دي. هیڅوک دا نه وایي چې په پخوانیو واکمنو له فشار سره رسنۍ نه وي مخ سره دي. دغه خپل سره چې تاسو وایي ډېر فشار په رسنیو باندې، لکه موږ چې په دې رسنیو کې یو دا هم تجربه کړې دي. هر وخت کې چې ته یو رپورټ ورکوې هغه به د یو خوا په ګټه وي، د یو خوا په خوښه به نه وي، یو طرف به پې خوشحاله وي، یو طرف به پې خوشحاله نه وي. نو همیشه فشارونه وي. مهرباني.
بله ان صاحب، نه ته او ته وخت ویل یعنی دغه اخت خو چا خبره موږ ته شي سلاکه و طریق ده. نو ما دا ویل کنه یعنی دغه موږ رسنی وخت خو یعنی زیاتره خلک وایي افغانستان کم دي، یعنی اوس هغه وګوره شي مکمل د افغانستان کوم هغه شي دي هغه شل کیږي تقریبا هغه برسي و هغه راپور ورکول او دا شان یعنی د څه منتخب نه ان صاحب موږ ته شي وایي چې څنګه پیدا شي کوم خبرګار نه ورغله یا هغه منتخب څنګه لټول نه تقریبا چارواکو نه رسولي. خو موږ دا ویل کنه موږ کې حکومت دا و انتخاب کوم چې بها د زیات خلک خبرنگار تقریبا خبرنگار په نوم باندې بل دنده نه و تقریبا هرج کې اته ځلغخته غي کول نو غو چا پښتنه مونږ نه تقریبا ته نیوړی نه تقریبا ولکه هم وایي تقریبا خبرنگاري استاد چې وګوري ماشاءالله یعنی چې جمهوریت کې اسکه تقریبا تاسو کې برنامه لري یعنی هغه ټول اغلان دي تقریبا هغه تدبران چې دي نور هغه دي تاسو چې خو مدیریت کې یو کارم نو دلته افغانستان کې پرګندی وجود درلوده تقریبا هر سړي غوښته چې هر څه وایي تقریبا هغه به وړه د انتخاباتو په حکومت هم کېدل په چارواکو هم کېدل نو اشه کار به نه کېدل بعض وختونه کې به غلط راپورونه کېدل. نو زه دا وایم چې هغه څه باید کنټرول لاندې تقریبا انتخاب هر سړي وکړي ولې نه کوي افغانستان هڅونه ده په ولکته نو دا موږ نه وایو خدای نه خواسته
مننه کوو د تاسو نه. دلته یو انتقاد چې همیشه د طالبانو د حکومت په اړه هم کېږي او د پخواني حکومت په اړه باندې هم تر یو حده پورې دا انتقاد و، هغه دا ده چې د رسنیو د سرغړاویو لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چارچوب او چوکاټ کې د رسنیو د سرغړاویو کمیسون شته. دغه کمیسون باید د رسنیو سره په اصطلاح هغه مسایل چې د رسنیو نه د حکومت دولتونو خلکو شکایتونه دي خپل سری دي په رسنیو کې. دا د دې کمیسون دنده او مسؤلیت کې راځي چې د قانون په رڼا کې، البته باید قانون حاکم واوسي، د رسنیو د هغې په رڼا کې د رسنیو تخطۍ او سرغړاوي وڅېړي. که رسنۍ سرغړاوي کوي جریمه کیدلی شي، که رسنۍ سرغړاوي کوي هغوی خپل ایډیټوریل اصول لري، یعنی رسنۍ له انتقاد نه پورته نه دي. خو د دې لپاره هم د دولتونو په او نظامونو په چارچوب کې هغه کمیسیونونه چې دي هغه باید خپلواکه توګه باندې کار وکړي، محاکم شته. په هر صورت یو بل اورېدونکي ته ورځو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم محترم اجمان صاحب، سلام نونی کی ہیلی تا تا و محترم بهیر صاحب تا و ازادی رادیو طول اوریدین کو تا سلامنا کی ہیلی ولند کو ما کشمیر خان زرملوال ل خیبر پختونخوا هریپور نه میاړي کنه ولې ان صاحب
زرملوال صاحب ستړی مشی ل هریپور نه متاسفانه دی بهیر صاحب ټلیفون خو قطع شوی دی. ما همکار کوشش کوي ک په دې ورستیو شیبو کې راوخیستل شو ل تاسو نه او حتمن مو دی موږ بحث اوریدل
او بالکل جتا سی باس خو مګه تعقیب کړای د زکه سی باس خو حالن چې ما خو دا راځي کوم څه د سی ګړبړ او ساتي صاحب نه یو څه نه کلم واښ په دې پروګرام مبارک نو زه به یو نظر ورکم مستر مان صاحب.
مهرباني وکړئ زرمال واسه
نه شي دي او دا رسنه شي دي اکثره رسنه شي دي اوس مثلا د مګه ګران هواس کې ګوره مثلا د کوم نتاقات کې مثلا د ویاندان شي دا چې کوم خبرونه وړاندې کوي کوم راپورونه وړاندې کوي یعنی کنن یو څه خبرونه وړاندې کوي د چا په حمایت باندې سبا ته دغه چا په حمایت باندې خبرونه وړاندې کوي چې هغه یو دم په اقتدار راشي دغه نظامونه بدلیږي را بدلیږي مسترمه شه فکر خو دې خبره ته انشاء الله
د ما کتام خو تاسو کولای شئ چې خپل خبره واضحه کړئ. خو رسنۍ عموما ما مخکې هغه بهیر صاحب سره دا یاد کړله
چې هغه څوک چې له رسنیو نه خوشحاله نه وي هغوی په رسنیو باندې رقم رقم نمونه ږدي. رسنۍ دا دي چې تا هم کولی شي پکې خبرې وکړي، یو د تا مخالف د تا مخالف هم کولی شي. یعنی رسنۍ ټولو خلکو ته دا چانس ورکوي چې د هر سړي غږ په ټولنه کې واورېدل شي. خو ځینې خلک داسې شته یا ځینې لوري داسې شته، مثلا یو سوداګر دی، خی په هغه باندې دا خو نه لګیږي چې د ټولو خلکو غږ دې واورېدل شي، ځکه چې د تاوان کوي. یو واکمن دی، خی په هغه دا خو نه لګیږي. نو
بالکل
مهرباني،
مطلب دې ما له دې خبرې نه دا و دغه رسنۍ شي دي دغه کې ګوره اکثره وخت موږ د تاسو رسنۍ سره هم خپل باندې په ارتباط کې امر وخت تاسو په پروګرامونه ما چې کړی الحمدلله ښه برنامه سپیشل خپرونه لري، موږ ډېر معلومات دین اخلان صاحب دغه رسنۍ شي دي رسنۍ د عام ولس او د خلکو ترمنځ د شي او د پله حیثیت لري، په دې کې شک نشته. خو دغه ځینې رسنۍ دي ګوره خپل شخص زه به خپل ځان درته وښایم، یعنی د نظر اختلافات به زما یو چا سره وي، له هر چا سره مې کوي د نظر اختلافات به مې عام نور احترام ورته لرم. یقینا دلته یو رسنۍ ده، نو په دې کې زما په شمول یعنې ډېرو خلکو ته سپکې سپورې ویل کېږي، یعنې هغه په دې معاش مطلب ته مطلب د کوم طرف طرفداري کوي، یعنې ولې کوي، یعنې که په دې باندې ما ته وایي چې ولې کوي سید، نو زه به خپل جواب ورته لرم. اما که چېرته د چا په ناموس ته مطلب ښکنځلې وکړي، سپکې سپورې وکړي، نو په دې باندې دغه رسنۍ چې دي نه یوازې دغه اورېدونکي مطلب په دې چې خفه کېږي، بلکې دغه د رسنۍ چې کومې رسنۍ چې دي د هغو دپاره هم د شرم خبره ده. زما په فکر او نظر باندې کشکش کې بهر صاحبوي نه
مانه نظر ملوال صاحب، دا کار وسم کېدلی شي. ما مخکې یادونه وکړه چې
ما خبره واوره، مطلب نور ته زه اجازه غواړم، ځکه هر څومره څوک نظر اختلافات به ما هر چا سره یا به ډېر سره، خو زه چې هر څومره سپکې سپورې ووایي هر څوک په دې کیسه کې بیا زه نه یم، ځکه یو څوک خور چاته یاد کړي، مثلا چاته مېرمن یاد کړي، چاته مور یاد کړي، دې معنا دا ده چې هغه خپل خور او خپل مور او خپل مېرمن
نه. دا خو د رسنیو، دا خو که څوک په رسنیو کې داسې بحثونه کوي یا داسې مسایلو ته خبره وزي، دا د هغوی هغه د ټولې ټیټي کچې خپرونو څرګندونه کوي. موږ دلته بحث په معیاري رسنیو کوو، هغه رسنۍ چې واقعا ایډیټوریل کنټرول ولري، ایډیټر ولري، اصول ولري او د بیان ازادۍ تشمني. یو بل اوریدونکي هم راخلو، زرمال وال صاحب د تاسو نه مننه کوو، تاسو همیشه موږ سره په تماس کې کورم بعد چې د غومره لري د موږ راډیو اوري او د موږ خپرونه تعقیبوي. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، ستړی مشیل تاسو اورو
خیر سه مخاری زم زبری خبره کوم.
ستړی مشی زابلی صاحب، مهرباني وکړئ
خیر سه مخاری من سلامت شه. خبرم دې کوله د درسنۍ پر ازادي باندې او درسنۍ پر کار کول کو باندې او درسنۍ پر ویاندونو ویاندیانو باندې، یقیني دا خو ټول سمانه د دې له خاصه خبرې د دې له خاصه خبرونو ورته شي، او دا ساتلی په ټلیفون او دغه انټرنیټ دا نه لرم د راډیو له لارې څه خلک خبرې. خو یو شی موږ دا غواړو چې دا باید کله د ازادۍ راډیو یم دغه ازادۍ غونډې خبرونه کوي، کاشنا راډیو یې کابل دی وایي کابل یو څوک یو وخت وخت داسي چې هغه یو طرفه خبرونه کوي، نو ځکه طالبانو د افغانستان کې بندي کړل. یقیني د مختن مالې پر دغه لسنیمه بجې باندې دغه راډیو کې د اشنا راډیو یې ډېر خلک نظرونه کې وایي، زه هم نظرګاګه کې دغه کوم شار کوم ودونه کدار موږ له شکایت نه لرو د طالبانو غیبت چې کوي دا خلک څه وخت ورکې دی زې خوند ورکې د کاشات ورګري او چې د طالبانو پلویان هغه ته وایي متاسفانه تلیفون یې کار شو یا وخت نه کوي یا بیل تماس بل کوي، نو دا چې دی د یو طرفه خبرونه نه کوي دو طرفه ځکه او دوه جانب ته
تاسو دې آشنا یادونه وکړه. خو موږ هم د ازادۍ راډیو یو زب تاسو ته دا وایم چې تاسو کولای شئ د شپې له خوانه د ازادۍ راډیو خبرونه په 12 شپږ نوي باندې واوري. موږ هم د شپې له خوانه په خادي مخبرونه یوازې د ورځې له خوانه وي د ډیره موده کیږي چې موږ وز د شپې له خوانه مخبرونه لرو. دا موریدل شي فکر کوم چې واکان چې از رسنۍ باید د خلکو د غږ هندارې چې خلک وایي چې د خلکو نظری او اماغه ته انعکاس ورکی او خپل پکې مداخله ونه کی. نو که تاسو سنور لري مهرباني وکړئ ورسته زده خبرونه
راکړئ. خبر لا درته کوم، ایوا خبر لا درته کوم. سید راډیو لا سید راډیو خو ازادي راډیو د ډیر عام او مهم او د دې کوم لري خپل پرستانه دي الحمد لله في المسلمان دي يو دغ مسلمان توايس دغ يو فربل لقا وسكنزل الفتش يعني قبل شوي يوصل يو خبره وكرده يقيني قبل ما سامي بدل اشنا رجوي كي ما تخبره وكرده ده سري ده سمعت قال دي تشاد امريكانو تقريبا دي سي وشركه ولا مرتقي وشركه ولا ده سوي هو
غره تاسو مسكولي كي تاسو دا وس دا جملې دا جملو سره پام کوئ
مګر باندې وځو کاو د دې ماته د په منچک باندې د جواب راکړي د قانون باندې جواب راکړي
و دغه خبره ده چې د دې رسنیو دنده ده چې بحث رامنځته کی د دوو طرفونو ترمنځ او منطقي بحث رامنځته کی او هر طرف خپل نظر دی ویل حق لري
په دلیل د ملامت کې دا خبره د غلط او د کتاب
مننه کوم د تاسو د تاسو سرګندونې مواوري دي. زه په وروستیو کې دا چې موږ ته په فیسبوک کې ډېرو خلکو کمنټونه کړي دي ټول خو به روانخیستلی شم کامیرا اخلم او همدا د تا خبرې ته په پام باندې چې هغه که د هر طرف په ګټه باندې کمنټونه یا تبصیري یې در اخلم. سید نظر راشد وایي هر څه سم دي ولاکه هیڅ خبره وي، مطلب یې دا دی چې په افغانستان کې رسنۍ. یو بل اورېدونکي هماغه مخکې چې موږ پرې بحث وکړ ظهیر خان بیا ادعا کړې ده چې رسنۍ د جاسوسۍ مرکزونه دي باید بند شي، چې داسې نه ده. د بل اورېدونکي ویلي دي چې موږ ترې خوشاله یو له رسنیو نه، خو رسنۍ هم باید په خپلو خپرونو باندې غور وکړي او بېطرفه واوسي. بل اوریدونکی ساګل زدران ویلی د داسې یو هیواد نوم تاسو راته یاد کړئ چې هلته رسنۍ آزاد وي. په افغانستان کې ځینې خبریالان داسې دي چې بے طرفه دي او ځینې بے طرفه نه دي. عبدالحق جمال وایي ملا فریده پټه خوله دي بهتري ده. د ځواب دا دی. یو بل اوریدونکی پوښتنه کړې ده چې د بیان ازادي یا د رسنوی ازادي په افغانستان کې بیا خندلې دي امکان نه لري. بل اوریدونکي ویلي افغانستان کې رسنۍ ټول سانسور دي. د نوم سید حبیب دی، ازادي نه لري، هر تا فردي ازادي هم شتون نه لري، د خپل فکر خبره به هم د سرکار په خوخه کوي. بل اوریدونکي نور الله نوري ویلي دي، یو شیر لیکلی دی، وایي چې د زړه حال دی مه وایه، یار ته هغه یار به یار لري تا به رسوا کي، بس همدومره. نو دا د اورېدونکو پیغامونه. یو وروستی پیغام هم راخلو، نور نو خپرونه راټولوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مشي. سلام مشی کوچه صاحب، مونږ اورو دي تاسو نه، مونږ د بیان د رسنیو په ازادۍ خبرې کوو نن نړیواله ورځ ده.
خار وې زمان چې ورو راځه په دې راځه موضوع ته خبره کوي، دا د مسلمانانو حق دی، مسلمانانو د ټولو انسانانو بیان ازادي، ورو راځه هر څه خپل نظر او خپل فکر او خپل مشکل او خپل لاندې دي. نو دا ډېره ښه موضوع ده، موږ له هر څه نه لږ دا غواړو، له دې اسلامي امارت نه هم دا غواړو چې باید رسنیو ته اجازه ورکړي، او له رسنیو دا غواړو چې د ځای تبلیغات د ځای خبرې د چا په جیب باندې دا ونه شي ورورجانه. نو دغه وسې تاسې کومه خپرونې ته بنده شوي، له تاسو نه دا هیله لرو چې باید تاسې اسلامي امارت سره دا خبره وکړي چې څه بنده شوي، ولې بنده شوي دي. باید دا د ازادۍ راډیو خو ډېر اورېدونکي لري، او ډېر د خلکو ته لاسرسی لري، خلک له مشکلو خبروي، د مندیکې له حالاتو یې خبروي. نو دا خو یوه لویه موضوع ده، باید تاسې شریکه کړئ له اسلامي امارت سره، او تاسې ته باید اجازه د رسنیو درکړي.
مننه، سلامت اوسې کوچه صاحب، پیغام مو خپور شو. مننه کوو چې له موږ سره هم تماس ونیوه. یو بل اورېدونکي هم دی منتظر پاتې شو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، او لنډ مو خپل نظر راته ووایي.
السلام علیکم، روحان ززیم له کویت هیواد.
مهرباني وکړئ موږ سره وخت کم دی، تاسو خپل خبرې وکړئ. د موضوع په اړه
به دومره ووایم چې په افغانستان کې هیڅکله هم د بیان ازادي اوس نشته، ځکه چې موږ ګورو وینو کله هم چې موږ کوم کمنټ مثلا یو رادیو ته په یو تبصره باندې تبصره نه شو لیکلی، هغه تبصره چې موږ کو بیرته موږ ته په ریپلای کې په هماغه وخت باندې موږ تهدیدېږو، موږ ته ویل کېږي که تاسو بیا دغسې لیکل وکول په شخصي کې میسیجونه رالیږي. دوی اکثره یې مستعار اکاونټونه لري، او موږ باندې ویره خپروي، موږ ته غره کوي. زه په خپله یو مسافر یم، څه موده وړاندې افغانستان ته تللی وم، بیا زه د اختر په شپه له خپل کور څخه اوچت کړم، د دوی ملي امنیت ځواکونو یو وړمه ماته سکرینشوټونه راوخیل، ویل تاسو څنګه دغسې لیکنې کوئ. ما وروره دا زما حق ده، ما تاسو باندې کومه منفي خبر نه ده لیکلی هو هغه څه چې مونږ افغانیان غواړو هغه څه چې تاسو کې نیمګړتیاوي دي هغه مونږ باید ووایو خو نه دوی را سره دا نه کوله او ماته جدي اختار کو کدا زل تاسو دغه سکړنې وکوي تاسو بدیل و بیا بل سی وی نو هیڅ کلم د بیان ازادي په افغانستان کې په اوسني وخت کې نشته ده ډېر رسنۍ چې دي هغه د دوی د سار لاندې دي او د رادیوګانو یا د تلویزیونونو ویب سایټونو یا نشرات چې کوم دي هغه د اکثرا د دوی کمنټونه ګوري چې خلک څه تفسیر لیکي دوی هر څه ویني بیا هغه بیرته ورجی د شخصي اکاونټونو څخه میسجونه کوي چې زه تاسو ته ثبوت په شکل وړاندې کولای شم چې زه آزادې رادیو ته کوم کمنټ وکم یا مثال بلې رادیو ته وکم بیرته هغه راځي ما ته ریپلای کوي ما ته په شخصي کې میسجونه تهدید
کوي مننه کوم وخت هم په ختمېدو دی تاسو خبرې جالبې دي په دې اړه باندې کاشکې مخکې چې بهیر صاحب هم وي تاسو هم وایي چې ځینې خبرې هم سره کړې وي خو د موږ د خبرونې وخت پای ته ورسېدل ټولو اوریدونکو مننه کوو او همدارنګه د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز له مسول عبدالجبار بهیر څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړ تربیه اخی چاري ورسته زما بل همکار ظریف نظرم په همدې موضوع باندې بحث لري چې کولای شي ګډون ورسره وکړي.